اوردونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه منئ. وخت د ورځې یو بجې شوی. په دې غړي کې به واوري افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستان او سعودي عرب ته ویلي د سولې په بهیر کې د ورسره ملاتړ وکړي، خو پاکستان وایي هغوی به د خپل وس مطابق د دغه بهیر ملاتړ کوي. د کرم ایجنسی کډوال وایي د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت دې خپلو ژمنو ته عملي شکل ورکړي چې دا رنګ دوی خپلو کورونو ته واپس شي. په دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه او په وروستۍ نیمایي کې د اقتصادي نړۍ پروګرام هم لرو، خو لومړی ورځو ګلیاستا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان بارونو چارو وزیر هینا ربانی کار ویلي چې دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ په ختمولو کې ورسره مرستې وکړي، او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز وایي چې هیواد یې د ایران په مرسته بی پایلټه الوتکې جوړوي.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار ټولي هغه ادعا ویرت کړي چې ګوکه پاکستان په خپل خاور کې د ترهګریز ډلو ملاتړ کوي. میرمن کار د زیارت پورس په کابل کې د افغانستان په اړه د ایشیا ازله کانفرنس وروسته خبر اعلان ته په خپل وینا کې ویل
دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره سمرسته کولای شي. ساده جواب یې دا دی چې پاکستان به تر خپل وسې پورې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا خپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده او باید چې مشري او رهبری هم خپله افغانان وکړي.
هینا ربانی کر زیاته کړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي او په دې برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. همداراز میرمن کر له افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدلی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له گاونډي او د سیمې له هیوادونو غوښتلی چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګښت او اقتصادي ودې په برخه کې نورې هڅې وکړي. ښاغلی کرزی د ایشیا د ازله کانفرنس ته چې پرون په کابل کې جوړ شو په وینا کې ویل چې په اقتصادي او امنیتي برخو کې نور همکاري به سیمه له ترهګرۍ، بنسټپالنې او تشدد څخه وژغوري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي
زه غواړم چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره د خادم حرمین شریفین ملاتړ دوام وکړي څو دغه هیواد له جګړې راووځي. موږ همداراز ډېر زیات هیله مند یو چې په پاکستان کې زموږ ورونه او خویندې هم ورته کار وکړي، او موږ لا د مخه له پاکستان سره په دې اړه په خبرو بوخت یو.
افغان ولسمشر زیاته کړه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر به په هیواد کې د سولې په هڅو کې د پاکستان او د سعودي عرب د زیاتو مرستو د ترلاسه کولو په مقصد په نږدې راتلونکو کې د دې دواړو هیوادونو ته لاړ شي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان، سعودي عرب او د ایران نه علاوه روس، چین، هند، ترکی، قازقستان، کرغستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان او د متحده عرب اماراتو ګډون وکړو. په دې موقع د امریکا او ملګرو ملتونو، یورپین یونین او د ناتو استازي هم موجود وو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې جوړ شوی پرونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره یو ډیر مهم پرمختګ وباله. بل بانس چې د اشیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللی، د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د نږدې ګاونډیو د ښه نیت ستاینه وکړه او ویل چې د دې غونډې بحثونو د افغانستان لپاره د یو سوکاله او سوله ییز راتلونکي په برخه کې د دوی ښه نیت څرګند کړ. د امریکا د بارانو چارو مرستیال وزیر په ډاګه کړه چې امریکا به په دې برخه کې له افغانستان سره په هر ګام کې ګډ کار وکړي. د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ قطر تزي سو هلته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبري وکړي. مار ګروسمن با د قطر له چارواکو سره لیدنې کاتنی هم وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ګروسمن با د قطر له سفر وروسته فنلند ته لاړ شي او هلته به د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. په هلسنکی کې د دې غونډې هدف د هغه لوی غونډې لپاره تیاری ده چې د جولای په 8 نیټه په ټوکیو کې جوړیږي. د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه بحث کیږي. د افغانستان د ننګرهار په فتح آباد سیمه کې د سړک غاړې یو ماین چاودنی درې پولیس والا وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. د دې ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزید نن مشال لري ته وویل چې چاودنه د پولیسو پر یو رینجر موټر رامسته شوی او په پیښه کې څلور پولیسو ته مرګ ژوبله اوختي. دی وایي د پولیسو دغه موټر له خوږیانو ولسوالۍ نه د ننګرهار په لور روان وو چې پرون ناوخته د سړک غاړې له ښخ شوي ماین سره برابر شو. وسلوال مخالفینو په دې اړه سندي ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن ویلي د مصر انتقالي فوزي واکمنۍ نه هیله لري چې هغوی به په جمهوریت توګه د واک د انتقال لپاره هڅې وکړي. میرمن کلینټن ویل چې د مصری ولس لپاره د جمهوری انتقال نه پشا کېدل ناشونی دی. د میرمن کلینټن سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د مصر سپریم کورټ د هیواد د اسلام پالو تر نفوس لاندې نه به منتخب شوی پارلیمان ړنګ کړي. سپریم کورټ په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې د حسنی مبارک په وخت کې پخوانی وزیر اعظم د صدارتي ټاکنو په دویم پړاو کې د برخه اخستو اهل دی. اسلام پال سیاستوال د سپریم کورټ فیصله غندري او دای د فوزي واکمنۍ یو بغاوت ګڼلی او وای چې تر اوسه پورې په حکومت کې د حسنی مبارک د وخت چارواکي کار کوي. د سپریم کورټ فیصلې رستو په سلګونو کسان د قاهره تحریر څلور لارې ته راووتل او د احمد شفیق پر ضد یې مظاهره وکړه. اورسته خبر ده د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز وای چې هیواد یې د ایران په مرسته بی پایلټ الوتکې جوړوي. هوګو شاویز د وینزویلا د دفاع وزارت په ودانۍ کې د فوز افسرانو ته په وینا کې چې پرون د یو ټلویزیونی چینل د لارې خبر شو ویل چې چین، روسیې او نورو هیوادونو هم په دې بی پایلټ الوتکو په جوړولو کې چې یوازې د سار هدفونو لپاره په پام کې ده له وینزویلا سره مرسته کړي. د فوجي افسر چې له شاویز سره په څنګ ولاړ وویل چې په ایران کې د روزنې له بشپړولو وروسته د وینزویلا انجینرانو تر اوسه پورې درې داسې قسمه الوتکې جوړې کړې دي. دا د محل د مشال خبرونه.
اوسونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلای اسلان دي کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ډاټ کام باندې هم اوریدئ شئ.
افغان ولسمشر احمد کرزی پاکستان او سعودي عرب ته ویلي د سولې په بهیر کې د ور سره ملاتړ وکړي. خو پاکستان ویلي هغوی به د خپل وس مطابق له افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرسته کوي.
What is Pakistan willing to do in terms of peace and reconciliation in Afghanistan in this process as we go forward?
پاکستان ویلي د ناتو د رسد لارو په حواله د پاکستان او امریکا ترمنځ خبري روان دي. او د کورم ایجنسی کډوال وای دوی د زرخ په کورونو ته واستول شي.
کته یو ډیر غری دی دلته سختي دی بچی تعلیم څه کوم دیغه ابو ته مسله دی واګره وټه حکومت زب تر زره د مهدی عملی کی او د خپل رنگیر کی عملی رنگیر کی.
د دې څنګه نور هم یو شمیر رپورټونه لرو د مشالې د سر اوسئ.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټوله هغه اداوی رد کړي چې ګواکې پاکستان په خپل خاوره د ترګریزو ډلو عمله تړکوي. میرمن کر د زیارت په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک عمله تړکوي او په دې برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خو افغان کارپوهان وایي چې پاکستان اوس هم ترګریزې ډلې روزي او کلک عمله تړي کوي. د موضوع تفصیل کابل د اسد الله لودین په رپورت کې ورو.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د امکان تر حده د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر حنا ربانی کار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل هیواد د سفارت په انګړ کې خبريالانو ته ویل چې سولې د افغانانو غوښتنه او اړتیا ده او زیاته کړه چې خپل افغانان باید د دې بهیر رهبری وکړي. دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره سمرسته کولای شي ساده ځواب دا دی چې پاکستان به تر خپل واسي پورې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا خپل د افغانانو کورنۍ موضوع ده او باید چې مشري او رهبری هم خپل افغانان وکړي. د سولې په برخه کې د افغانانو ځانګړي غوښتنه مطرح شوې ده او موږ هیله مند یو چې په ګډه سره به په دې برخه کې د ځین نورو کارونو ابتکار هم وکړو. هنارا بانی کار دغه څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د آسیا زړه کانفرنس په پرانستون کې وینا کې د افغانستان د سولې په بریالیتوب ټینګار وکړ. پاکستان هغه هیواد دی چې د راپورونو له مخې ترهګریزې ډلې روزي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او کراري راشي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټول هغه ادعا رد کړي چې ویل کېږي پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو او د دوی مشرانو ته پناځایونه ورکړي، خو افغان کارپوهان بیا د منکر له دغه سرګندونو سره موافق نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی ویل چې پاکستانی چارواکو تل د ترهګرو له ملاتړ او ساتنې څخه انکار کړی، خو زیاته کړه چې دغه سرګندونې دوی ته د منلو وړ نه دي.
اول وار مانی بی آخر مانی بی چی پاکستانیان دا ترستانو دا امانو انکار کیگی بخواب پسلحاو مرتبه انکار کری تا یو غیر دیتی ترستان پا پاکستان کی تجیز کیگی تنویل کیگی بیانو افغانستان تا اول کیگی بتر دارا چی تو دنیا وای چی پاکستان دا ترست حامید یعنی کائن وای تو دنیا وای
دا پاکستان دا بحرانه چار وزیر پا ورط وقت کی ویل چی دا افغانستان دا سول دا علی شورا مشر صلاح الدین ربانی تا هم دا غیوات دا ورطلو بلنه ور کرده دا دی پا خبره دا پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی با هم راتلون که میلادی میاشت افغانستان تراشی او دلتا بل افغان چارواکو سره دا سول او نور مسئلو پا اړه خبری وکړي.
بلخوا افغان ولسمشر حمد کرزی د ارشاد زړه په سیمه ایز کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په روانو هڅو ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی د زیارت پر ورځ په کابل کې د دغه یو ورځني سیمه ایز کانفرنس د پرانستلو په مهال وویل چې د سولې د عالي شورا پلاوی به ډېر زر سعودي عربستان او له هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړي. د ښاغلي کرزی په وینا په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریا لپاره د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري خورا ضروري ده. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال او د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړولو لپاره د سولې پخلاینې د هڅو بریا ضروري وبلله. ښاغلي کرزی چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د آسیا د زړه سیمه ایز کانفرنس ته پرانستې وینا کوله یو ځل بیا په هیواد کې د پخلاینې په هڅو ټینګار وکړ او وویل چې د سولې د عالي شورا مشر به ډېر ژر سعودي عربستان او پاکستان ته سفر وکړي. ښاغلي کرزی د پخلاینې په هڅو کې د سیمې د ټولو هیوادونو او په تېره بیا د سعودي عربستان او پاکستان رول مهم وباله. د له دواړو هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او پخلاینې لپاره د دوی د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
زه غواړم چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره د خادم حرمین شریفین ملاتړ دوام وکړي څو دغه هیواد له جګړې راووځي. موږ همداراز ډېر زیات هیله مند یو چې په پاکستان کې زموږ وروڼه او خویندې هم ورته کار وکړي او موږ لا د مخه له پاکستان سره په دې اړه په خبرو بوخت یو.
د ولسمشر کرزی لخوا د سولې د هڅو د ملاتړ سپارښتنه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې دننه او په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر په ټپه ولاړ دی. تر ډېره ویل کېږي چې د سولې بهیر روس له هغې په ټپه ودرېد چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ. ځینې افغان کتونکي په دې باور دی چې وسلوالو مخالفینو د ایران او پاکستان په لمسون چې له دې اړیکو سره مخالفت څرګند کړی د سولې بهیر ځنډولی دی. خو ښاغلي کرزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د امریکا په ګډون له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره به د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د سیمې او ګاونډ له هیوادونو سره په اړیکو کوم اغیز ونه کړي.
د مشارکت دا تړونونه به زموږ او زموږ د ګاونډیو ترمنځ اړیکې کمې نه کړي، بلکې موږ تمه لرو چې دا تړونونه به له ګاونډیو سره زموږ د اړیکو مثبتو اړخونو ته وده ورکړي. په ورته وخت کې موږ هیله مند یو چې په لویدیځ کې زموږ ملګري او په تېره بیا امریکا به دا درک کړي چې افغانستان په دې سیمه کې دی او باید چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي.
له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره د افغان حکومت د هڅو په وړاندې یو اساسي خنډ د ګاونډیو هیوادونو او په تېره بیا د پاکستان نه همکاري بلل کېږي. افغان حکومت له دې مخکې هم د یوې رسمي اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ چې په دغه هیواد کې میشت دی د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته شوی. دا چې سعودي عربستان چې د مذهبي پلوه د زیات نفوس خاوند بلل کېږي د پاکستان د همکارۍ په جلبولو که څومره مؤثر رول لوبولی شي وسه اټکل ګران دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس هم یو ریپورت لرو. پاکستان ویل دي چې د ناتو د رصد لارو په حواله د پاکستان او امریکا ترمنځ خبرې اترې روانې دي او دواړه هیوادونه د معاملہ هوارول غواړي. دا خبره د پاکستانی خارجه دفتر ویاند معظم علی خان اونیزی خبری غونډې ته په خطاب کې وکړه. نوموړي ویل د ناتو د رصد د لارو پرانستل یوازې په دې پاتې نه دي چې پاکستان او امریکې ترمنځ د پیسو په راکړه ورکړه اختلاف دی. نوموړي همدارنګه ویل چې د ترګري خلاف جنگ یې هیواد د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره کوي. ریاض موسی خیل د نور تفصیل سره.
د خارجه دفتر ودانه کې د خبري غونډې دوران معظم علي خان وې چې د ناټو لارو معاملې یوازې د پیسو نه بلکې د کې نور هم ډېر خبري دي، خو بیا هم پاکستان او امریکا غواړي چې زر تر زره دا معاملې هوار شي. د زیاتوي
یوازې دا نه ده چې موږ وګورو چې د ناټو رصد لارې به په څومره پیسو خلاصولې شي، بلکې د کې نور ډېر خبري دي او موږ کوشش کوو چې هغه خبري هم هوار شي.
د پاکستان او امریکا د تعلقاتو د بحالې په حواله معظم علی خان اوی چې دا فیصله بعد د پارلماني سفارشاتو پرانا کې کولی شي د زیاته کړه.
لکه موږ چې د لومبۍ ورځې نه ویلي دي چې ډېرې معاملې دي چې موږ پرې خبرې اترې کوو، د کې ډرون بریدونه دي، د کې د ناټو د رصد لارې پرانستل دي، د کې معافي غوښتل دي. نو موږ دا منو چې مسلې شته او دواړه ډلې غواړي چې دا هوارې شي، ځکه چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د تعلقاتو د اهمیت نه په خشان خبر دي.
د حقانی شبکې په حق لاندې یو تپوس په جواب کې معظم علی خان وې
منګ په بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ترهګرۍ او بنسټپالۍ په ضد پاکستان د خپل قومي ګټو په خاطر جنګیږي. منګ دا خبره هم کوو چې په خپل خاور باندې د ترهګرو جالي نه پرېږدو او نه په خپل خاور د بل چا خلاف استعمالې دوه ورکولې شي، او د نور ملکونو نه هم دغه تمه لرو. خو منګ دا وایو چې دا یو ډېر کړکېچنه معاملې ده او د ته په سم جوړ کتل پکار دي، ځکه چې دا د ټولي سیمې او افغانستان د سلامتۍ لپاره ډېره مهمه ده.
د پاکستان او هند تعلقاتو په اړه د نوموړي وینا وا چې دا هم خاله روان دي، او د لړکې وا روانه میاشت سرکریک په اړه نوی ډیلی کې خبرې اترې کیږي. د رنگ براتلون کې میاشت نوی ډیلی کې د خارجه سکترانو په کچ او اسلام آباد کې د خارجه وزیرانو په کچ هم مذاکرات کول شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه وری او اوس هم یو ریپورت لرو. د واشنگتن د یوې څېړنیزې ادارې لخوا ترسره شوې سروې ښایي چې د نړۍ د یو شمېر ملکونو خلک د شکمنو ترګرو د وجلو لپاره د امریکا د ډرون بریدونو په پالیسۍ خوښ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې بلکېږي په دې وروستیو کې په پاکستان او یمن کې د امریکا د بې پیلټه الوتکو حملې زیاتې شوې دي. نور تفصیل د واشنگتن هارون بچا راکوي.
د واشنگتن دغه څېړنیز مرکز چې پی او ریسرچ سنټر نومیږي د تیر مارچ او اپریل په میاشتو کې کړې د یوې سروې پایلې ښایي چې د نړۍ له 22 هیوادونو څخه د 1200 هغو د نیمایي نه زیات خلک په پاکستان، یمن او سومالیا کې د شکمنو ترهګرو تنانو د وژلو د اوباما ادارې د ډرون بریدونو د کارولو له پالیسۍ سره اختلاف لري. خو د امریکا دننه د یادې ادارې لخوا شوې سروې بیا ښایي چې د امریکایانو اکثریت چې 28 پسلو کې جوړیږي د ډرون کمپاین حمایت کوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د پی او سنټر د سیړنکارانو په حواله وایي چې د نړۍ په هیوادونو په 13 مسلمان ملکونو کې چې د ترهګرۍ ضد امریکایي هڅو ته پکې عوامي ملاتړ نه دی حاصل، دا یو تاثر عام موندل کیږي چې ګوندې امریکا د ډرون بریدونو په ترڅ کې په یو اړخیزه توګه عمل کوي او د نورو ملکونو ګټې له پامه غورځوي. اجان زیاتوي چې سپینی ماړی د پی او سنټر د دغه وروستي رپورټ په اړه له سویلو ډډه کړې ده. همدا جان سپلی کنا د ولسمشر اوباما اداره ډرون حملې له القاعده سره د تړلو ترهګرو پر ضد د مبارزې تر ټولو مهمه وسیله ګڼي، و غزکه چې د روایتي جګړې په پرتله د ډرون برید پر وخت په یو بهرنۍ ځمکه د امریکایي سرتیرو موجودګي نوي ضروري چې له کبله د هغوی د تلفاتو احتمال هم له منځه ځي. اے پی د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د سپین ماڼۍ سلاکار جان برینن هغه خبره چې 13 اپریل میاشتې په واشنگتن کې د یوې غونډې مخې ته کړې وه راغستې، چې ویلي وو د یو مخصوص ترهګر تن په ډرون برید سره د پنخه کولو پریکړه موږ د خپل دې یقین تر پخېدو وروسته کوو چې دغه کس د امریکا لپاره یو خطر دی او ژوندې به یې و نه شو نیولی. د امریکا د ډرون کمپاین د موثریت په اړه دا هم ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تیرې یوې لسیزې ځانګړو عملیاتو هغه څه نتایج ورنه کړل لکه د ډرون حملو په ترڅ کې چې یو شمېر مهم ترهګر له منځه یوړل شوي دي. په دې لړ کې یو تازه مثال د القاعده د دویم درجې د مشر ابو یحیی اللیبی هغه ورکول کېدی شي چې هم روانه میاشت په شمالي وزیرستان شوي د یوه ډرون برید په نتیجه کې ووژل شو. اسوسییټډ پریس ایجنټس د پیو ریسرچ سنټر د مشر انډریو کوهټ له خلیلی کې چې وایي عام خلک د ولسمشر اوباما په حق لا دا فکر کوي چې ګوندې دې د خپل هغې یوې وعدې په پوره کولو کې چې ویل به د پوځي طاقت د کارولو لپاره به نړیوال تایید ترلاسه کړي پاتې راغلی دی، او همدا هغه څه دي چې د ډرون بریدونو په اړه د خلکو د ناخوښۍ سبب شوي دي. د اجانس په وینا د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د 1300 کلونو راهیسې په پاکستان کې د موجودو ترهګرو پر ضد د ډرون بریدونو لړۍ پیل کړې چې پاکستان یې په ښکاره خو غندنه کوله، ولی په پټه بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د امریکا د دغې کمپاین ملاتړ کاوه. اجانس وړاندې لیکي حالات هغه وخت بدل شول کله چې د امریکا خاصو ځواکونو پروسه کال د مې په دویمه نیټه پرته د پاکستان د استخباراتي ادارو له خبرولو په بټ آباد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په استوګنځي حمله وکړه او هغه یې ووژلو. پاکستان د امریکا دغه اقدام په خپل ځمکنۍ بشپړتیا د یو اتیری په توګه یاد کړل او له امریکا یې غوښتل چې اخو دې په دغه خاوره د ډرون خپل پروګرام پای ته ورسوي او یاد بیا دغه ټکنالوژي پاکستان ته ورکړي. د راپورونو پر اساس د هغه غوښتنې دي چې امریکایي چارواکي وایي و به نه مني. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زو اسلام آباد تھا او تاسو ته یو رپورٹ وړاندې کوو. د رواني میاشتې په شلم نیټه باندې نړۍ د نورو ملکونو په شان په پاکستان کې هم د کډوالو نړیواله ورځ منزل کیږي. د ورځې په مناسبت سره تیر ورځ په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري تنظیم سچ د عکسونو د یو نندارتون تابع کړی و چې مقصد یې په پاکستان کې میشت کډوالو ته راپیخ مشکلات د تصویرانو د لارې په ګوته کول بو. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د دستوري ته ورغلی بو او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
غیر سرکاری تنظیم سچ په سرخار اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته د یو پینټینګ ایگزیبیشن تابع کړی و چې پکې د افغانستان، ایران او عراق نه علاوه نورو یو شمیر ملکونو سره تعلق لرونکو څلوېښتو نه زیاتو زنانو کډوالو برخه واخیسته. د پینټینګ ایگزیبیشن مقصد په پاکستان کې د کډوالو ته راپېخې مسلې د تصویرونو د لارې په ګوته کول وو. د افغانستان د کابل ښار نه تعلق لرونکي سمینه حسینی چې تیرو څو کلونو راهیسې په سرخار اسلام آباد کې ژوند کوي وایي چې د ادارو لخوا زمنګ مسلې حکومت ته وړاندې کولو دا یو ښه کوشش دی.
آج کا ایونت جو انہوں نے ارگنائز کیا تھا ہمیں بہت
نن چې د کم پروگرام تابع کړ شوی و نو دا ډېر ښه و ځکه چې موږ افغان کډوالو ته په پاکستان کې یو شمېر مشکلات را مخې ته دي او نه صرف د پروگرام د لارې د ډرایینګ په ذریعہ خپل دا مشکلات دی ادارې مخې ته کې خودل بلکې موږ یو این ایچ سی آر ته هم ولېګل او موږ امید لرو چې راتلونکي کې به موږ سره داسې بد رویه نه ساتل کیږي.
زرغونه هاشمی چې د افغانستان د مزار شریف سره تعلق دی وایي چې پاکستان کې ورته نورو مسلو سره سره د پولیسو لخوا هم سخت مشکلات را مخې ته دي.
مین پرابلم پولیس سے ہوتی ہے، افغانز کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں
کٹا مسئلہ مونگتا دا پولیسو نا را مخې ته دا دوی افغان کډوال ونی سی او دا الزام پر لگوی چې تاسو په غیر قانونی توگا دلته ژوند کوی حالانکہ مونگ را یو این سی آر دا پاکستان حکومت پا مرستا دلته دا اوسیدو کارڈونا را کری دی او چې کله پولیسو ته مونگ دا کارڈونا وخایو نو اغوی رانا کارڈونا واخلی. مونگ دا نننی پروگرام دا لارے پاکستان حکومت تا خواست کو چې مونگ سر دی دا ناروا سلوک بند کړی شي.
د ایران د اصفهان ښار سره تعلق لرونکي بهار امینی وایي
امروز خیلی خوب بود، حالا این برنامه ای که تدارک دیده بود
نه پروگرام ډیر خو او د یو این ایچ سی آر دا ډیر خو کوشش دی ځکه چې داسې پروګرامونه د لارې مونږ کډوالو ته موقع میلاو شي چې خپل مسائل د پاکستان حکومت په وړاندې کیږدو. زه په پاکستان کې یوازې ژوند کوم، خلک ما پسې تر کور راځي نو زه ډېره خطره محسوسوم او دې پروګرام کې مې ځکه ګډون کړی دی چې د ورځې په مناسبت سره زما تحفظ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
د غیر سرکاري تنظیم سچ مشره شازیه بیبي مشال ریډیو ته د پروګرام په حق له اویل
بیسیکلی اس ایکټیویټی کا جو مین ابجیکټیو تھا یہ پوری دنیا میں جس
اصل کے دے پروگرام مقصد دا وو چې په شلم جون د کډوالو کم نړیواله ورځ مانځل کیږي نو پاکستان کې میشتا کډوال راشي خپل مسلې د پینټینګ د لارې را مخې تکړي. دا پینټینګ به موږ د کډوالو عالمی ورځ په موقع سفران وزارت ته وړاندې کوو چې د کډوالو مشکلاتو ته پاملرنه وکړي.
کله چې مشال ریډیو د شازیه بیبي نه وپوښتل چې افغان کډوال دا شکایت لري چې دوی سره د حکومت لخوا ورکړی شوی کارډونه هم وي خو بیا یې هم پولیس نیسي، آیا داسې خلکو در خلاصۍ لپاره اداره څه هلې ځلې کوي؟
داسې کیسونو لپاره زموږ یو خپل ټیم دی، هغوی په فوري توګه نه صرف متعلقه تاڼې سره تماس نیسي بلکې موږ داخله وزارت سره هم تماس نیسو او هغوی په وړاندې دا مسله ږدو. دې نه علاوه کم افغان کډوال چې عدالت کې پیش کړی شي نو هغوی لپاره موږ وکیل هم کوو او زموږ پوره کوشش وي چې دې کډوالو ته پوره انصاف ورکړی شي.
یاد دی وی چې هر کال د جون په شلم نیټه د نړۍ نورو ملکونو په شان په پاکستان کې هم د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسونکو د پاکستان په مختلفو خرونو کې د کورم ایجنسی د فرقهي زو پسادتو لوجه به کور شوی خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زره واپس خپل کورونو ته ولېږل شي. دا کډوال د سستوندو سره مخ دي او دوی نور څه غوښتنې لري. راځي چې د سراج ظهیر په ریپورت کې وره.
د فرقیز فسادات لوجه د منځنۍ او قدنی کرم ایجنسی متاثرون وینا ده چې د ډیر مدیر اسی دوی د پاکستان په مختلفو ځایونو کې پکړه کولو مجبور شوی دی چرته چې دوی ته یو شمیر مسلې ورپیخې دي. د دوی وینا ده باید چې حکومت زر تر زره دوی خپل خپلو علاقو ته ستانه کړي. یو تن چې د تیرو پنځو کالو راسی کوواټ کې ژوند کوي هغه مشال ریډیو ته د خپل ستونزو په اړه صدا سی ویل.
ڈسپلے شیو یو خپل علاقہ پر دول دی رغلی نو دیو جنا کله تمو دا بیرو دل زرت مختلف مسائل دی دلته بیروزگاری دی دلته سختی دی بچای تعلیم چکم دی غا ابو تا مسئلہ دی واډ را وټا حکومت زب تر زره دا موهدی عملی کی او دغه خپل رنگیر کی عملی رنگیر کی.
یو بل د کرم ایجنسی سره تعلق لرون کی ملک فخر زمان بنگش مشال دی ریوتا پدی بابله اویل
نمونه تو پر خلق واپاشو او تخپل لکتا کلو شو او ته پرمیشن اجازهت ملو شو نو اوس دا شیرزئی ایریا وا شیرزئی ایریا کے یا مسئلہ وا پریشن شروع ہو وہ صرف اغم مروان پورے علاقہ کلیئر دے اگر خیال کو اس دا خواہش لری سے لگا سرنگ منا تو تا اجازت ملو شو اندی رنگ دے موتا میں اجازت ملو شی تم خپل کلو تو واپس لوگ شو خپل کوم زئی نڑنگ شوی دی کوم خ مکی پر کی خراب کی اغون مو خپل کاروبار شروع کو خپل علاقہ بیا بدول شروع کو.
متحدہ قبائلی پارٹی مشر حبیب ملک اور اگزی مشال ریڈیو تو ویل چې حکومت د دې متاثر لپارا یو ارب او یا کروڑ روپے بیل کڑی دی. خود کور میں ایجنسی نہ دا پارلیمان گڑی پدی کی از لخوخی نہ لری اہم دا وجدا چ داخل لا تروسا بے کور دی.
آئی ڈی پیز مختلف کمیٹیاں نو نمائندگانو باقاعدہ ڈی ٹی کڑی دی اوئی مطالبی کڑی چی اس کو خاص کر دے سینٹرل کورم آئی ڈی پی سی کم دی اوئی وئی زمونگا بر علاقہ مرغان شو شمخے شو دغه علاقہ دا اس کلیئر شوی التا اس امن نو امان کم سر تہال دے اگا کنٹرول دے آرمی التا ڈپلوئمنٹ شتارے نو اس دی دا مطالبہ کئی چی زمونگا واپس دخپلو کورونو تا لاڑ شو. یو ډیر چکم پریشان کن خبری دی اغا دادی چی برا سنٹرل کورم خاص کر لکا سنگا لور کورم تا باشه اون داسی سنٹرل کورم کورونا کلی ټول بالکل خاور سرزمکی سرزمکی شوید.
مشال ریډیو قومی اسمبلی کی دفاټه د پارلیمانی مشر منیر اورگزی سره درابطه کولو کوشش وکړو خو هغه په دې موضوع د خبرو نه انکار وکړو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان په ساحلي ښار کې خلک د ګرمۍ په موسم کې د سیلابونو د راتلو نه ویره احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي سږ کال د جولای او اګست په میاشتو کې د سند صوبې د سیلاب څخه په اغېزمن شوو سیمو کې د معمول څخه د زیاتو بارانونو امکان دی. تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
د پاکستان په سند صوبه کې د سیلاب او باران څخه اغېزمن شوی خلک وایي چې سکل هم دوی په خپل سیمو کې د پشکال د تیزو بارانونو او سیلابونو ویره محسوسوي. تیر کال د سیلاب څخه تر ټولو زیاتې اغېزمن شوی ضلع بدین یو استوګن علي رحمان وایي سیمه کې یو ځل بیا د پروس کال په څیر سیلۍ او بادونه شروع شوي دي او خلکو د ممکنه باران او سیلاب څخه د بچ کېدو کارونه پیل کړي دي.
اکثر بجے چیئر تو ادھر جلدی کے بجاؤ ڈیپو نکاس نہیں کٹر لینا کہتے جی یہ رخل کو دعوا کی رخل لے گیا دی جی.
علی رحمان زیتوی هغه سیمه چې وبو پکې ولاړې وي هغه اوچی شوې دي. خو اوس هم ځینې داسې سیمې شته دي چې د پرسکونو بارانونو وبو پکې لا هم ډنډ ولاړې دي. سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته کوونکې غیر دولتي ادارې بیټای ډیولپمنټ فاونډیشن یو مشر علي اکبر سانګي مشال ریډیو ته ویلي دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې تر اوسه پورې یوازې 50% کار د حکومت او مرستندویه ادارو لخوا بشپړ شوی دی خو لا هم ډیر کار پاتې دی. تیر کال بارانونو د سیمې څخه د تیرودونکو نهر خلور ته جوړه شوې پوله پوره په پوره لاهو کړې ده. د جکبابات کشمور او کنکورټ نه نیولې د سمندر تر غاړې پورې ټوله دغه پوله اوبو وړې ده. د دغه پوله د بیا جوړېدو پروسه اله نیمه مکمل شوې ده خو که د پروس کال په شان باران یا سیلاب بیا راغی نو زما خیال دی چې هر څه به لاهو کړي. هغه زیاتوي مخکنو کلونو کې سرکونه هم څناڅه جوړ وو او د نهرونو غاړې هم پخې او پیاوړې وې خو اوس حالات د پخوا په پرتله بیخي بدل دي. د قدرتي افتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي سکالې د ممکنه توفاني بارانونو او سیلابونو څخه د بچ کېدو په موخه ټولو صوبایي حکومتونو ته ویلي دي چې د دې لپاره باید پیسې ځانګړې کړي. د یادې ادارې مشر ظفر اقبال په دې اړه وایي
خدای
مکړه که دا ځل هم باران یا سیلاب راځي نو موږ به مخکې د مخه د متاثره سیمو خلکو خبرو. مخکې وختونو کې به موږ صرف د ژغورنې کارونه کول، اوس به د خبرونې کار هم کوو. موږ د تیرو کلونو د سیلاب او د بارانونو له تباهۍ څخه ډېر زده کړه کړې ده. د ظفر اقبال په خبره که سږ کال د معمول مطابق باران وشي نو هیڅ ویره نشته چې د پروس کال په څیر به اوبه کلیو او ښارونو ته ننوځي، ځکه چې دوی د بیا رغونې دومره کار کړی دی چې د عادي بارانونو بوج برداشت کولی شي. د یادونې وړ ده چې د 2011 کال د جولای او اګست په میاشتو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو څخه د سیند صوبې په یوویشتو ضلعو کې څه د پاسه 90 لکه خلک اغیزمن شوي وو.
تاسو د ظفر کریمي رپورټ اورېدو. څه باندې یو نیمه بجې شوې ده او ګلیاس هم سټوډیو ته راغلی دی، نو راځئ چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان بارونو چارو وزیر هینا ربانی کار ویلی دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ په ختمولو کې ورسره مرستې وکړي. د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر په کابل کې جوړ شوی پرونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره یو ډیر مهم پرمختګ بللې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي قطر ته ځي سو هلته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې درې پولیسوال وژل شوي. امریکا ویلي د مصر ولس لپاره د جمهوری انتقال نه پشا کېدل ناشونی دی او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز وای چې هیواد یې د ایران په مرسته بې پایلټ الوتکې جوړوي.
لن خبرونه مو د مشالې ډونه واوریدل چې ګولای ازولاندې کول وزو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو او رسپانو کومي ادارې خبرې کړې دغه اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په سرخه کې د سپریم کورټ خبر راغسته چې پکې اټانی جنرال ته ویل شوی دی چې د ملک ریاض او ارسلان په ضد کاروایی وکړي. د غرنګ د انګریزي ژبې بل ورسپانه دان هم دا خبر په سرخه کې ورکوي او لیکي چې سپریم کورټ حکومت ته د ملک ریاض او ارسلان په ضد سخت کاروایی ویل دي. د دې سره سره د اردو ژبو ورسپانو جنگ او ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوی دی. جنگ ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ معاملہ اټانی جنرال ته سپارلې ده او ورته ویل دي چې دې کې څوک هم ککړ وي هغه په ضد سخته کاروایی وشي. او ایکسپریس ورسپانه هم د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ملک ریاض ارسلان او سلمان خلاف د سخته کاروایی وکړي شي. د اردو ژبې نورې ورسپانه آج او مشرق بیا دا خبر په سوپر لیډ کې ورکوي خو په سرخه کې د قومي اسمبلی د سپیکر د فیصلې مقدمه راخلي او وایي چې دغه دوران اټانی جنرال د ججانو سره بدتمیزي او عدالت کې شور جوړ کړی وو. د دې سره سره که موږ اداریو ته وګورو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټرایبیون خپله اداریه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکلې ده او وایي چې امریکایی چارواکو لخوا پاکستان د سختو او تیزو خبرو سره مخ دی. ولې داسې کې د کال 2013 د بجټ تجویزونو د بحث دوران د امریکایی استخباراتي کمیټې مشر او سینیټر وی چې پاکستان او امریکې ل خپل اړیکې خکول پکار دي او د دې لپاره دوانو ډلو لپاره شریک کار کول ضروری دي. اداریه واشنگتن کې د پاکستان سفیر شیر رحمان لخوا د نوموړي سینیټر ستاینه کوي او وایي چې د سره با کړکېچن حالات خکېدو کې مرسته ترلاسه شي او دا چې دوانو ملکونو د یو بل نه بغیر گزاره هم ګرانه ده. اداریه مخکې وایي چې داسې حالاتو کې چې تعلقات د معمول اړخ ته راوستي شي د امریکې لخوا په زبانی یا لیکلې ځاندره کې د سلاله په پیښه یو وړ غوندې بخنه هر څه سمولی شي او هیله ده چې دې لړکې بعد د امریکایي سینیټر بیان یو ښه اثر وغورځوي. دغه رنګ د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپله اداریه کې لیکي چې که څه هم امریکې د ناټو سپلای بحالې لړکې د افغانستان نه د واپسې لپاره د مینځي ایشیا د درې ملکونو سره لوزنامه کړې ده خو بیا هم دوی د لړکې د پاکستان سره خپل مذاکرات جاري ساتلي دي. په دې بابلا امریکایی وزیر دفاع لیون پنیټا یو بیان کې ویلي چې په سلاله چیک پوسټ حمله باندې د مافیا غختلو معامله یا د ناټو سپلای په بحاله مذاکرات اوس هم جاری دي. اداریه مخکې وایي چې د ناټو سپلای بحاله لړکی ډنمارک د پاکستان او امریکې ترمنځ ګټور کردار لوبولی شي نو باید چې هغه راوړاندې شي او چې څومره زر کې دي شي دا معامله هوار شي، ځکه چې دا کشاله د دوانو ملکونو په ذهنونو سوره ده او د دې سره سره امریکې له هم د پاکستان مجبورې پیژندل پکار دي چې د پاکستان سره هم مرسته وکړي شي. او آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د نوي مالی کال په صوبایي بجټ باندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ګڼ شمېر غړو د صوبې په تیلو او ګیس په وسایلو باندې د اختیار په حواله پښتنه راپورته کړي. د دوی دریزو چې زموږ صوبه د ټولو نه زیات او ارزانه بجلی پیدا کوي نو باید چې صوبه خیبر پښتونخوا د بجلی د لوډ شډنګ نه مستثنا وګرځول شي. او دغه رنګ خیبر پښتونخوا کې 322 ایم ایم سی ایف ګیس پیدا کیږي او زموږ ضرورت صرف 80 ایم ایم سی ایف دی نو په دې وجه په ګیس د ټولو نړو
وړمبه او زیات حق زموږ دی. اداري وړاندې لیکي چې ترسو د تیلو او ګیس په ذخیرو د اختیار خبره ده، نو د خیبر پښتونخوا ګیس د میاوالې نه کنټرول کیږي. حالانکه د اتلسم ترمیم د منظورې وروسته د صوبې د وسایلو د قانون تر لاندې صوبه خیبر پښتونخوا ته هم په خپلو وسایلو اختیار پکار دی او صوبایي حکومت له پکار دی چې هغوی د تیلو د کویانو په غاړه خپل کنټرول قائم کړي، چې دارنګ د صوبې د ولس حق هم محفوظ شي او ورسره ورسره د ګیس د پریشر د کمی چې کم شکایتونه راځي په هغه هم کابو اوموندي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي خبری ویبپاڼه هفینګټن پوسټ په خپل مخاله کې لیکي چې تیره میاشت امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو په غونډه کې شریکو هیوادونو د 2014 کال پورې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د راوستلو د پلان حمایت وکړو، او د سره یې تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو د جاري ساتلو منظوري هم ورکړه. بلخو امریکایي ورځپاڼې کرسچن ساينس مانیټر د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې. د دوه مقالو غټ کې د مجید بابا نورو.
امریکایي خبری ویبپاڼه هفینګټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره میاشت د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو په غونډه کې شریکو هیوادونو د 2014 کال پورې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د راوستلو د پلان حمایت وکړو، او دې سره سره یې تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو د جاري ساتلو منظوري هم ورکړه. خو د افغانستان سره په مستقبل کې د پرمختیايي همکارۍ په اړه فیصلې کولې. د روان کال د جولای په میاشت کې د جاپان په سرخار ټوکیو کیدونکو نړیوال کانفرنس ته پریښودي، او په افغانستان کې د امن او ثبات راوستو په مخه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد او تفاهم د فضا برابرولو جاج په کابل کې د ایشیا د زړه په نامه پرونی غونډه کې واخیستل شو. مقاله زیاتوي چې د تیرو وختونو په څیر اوس هم سرکاري نقطه نظر داده چې هغه ګوندی هیوادونه چې په افغانستان کې د هغو جنگ سالارانو پر شا ولاړ وو چې دغه ټولنه یې زهرجنه کړې وه، اوس بیا د هغو قوتونو په خاصه توګه د هغو طالبانو په شا ولاړ دي چې نه غواړي په افغان ټولنه کې اعتدال پسند قوتونه پیاوړي او امن بشپړ شي. مقاله د یو پخوانی امریکایي ډیپلومیټ او لیکوال پیټر ټامسن د افغانستان په اړه د یو کتاب حواله ورکوي. یو زیاتوي چې پیټر امریکا ته په دینیزدو کې یو وړاندیز ورکړی دی چې امریکا له پکار دی چې دا یو خپل تګلاره وګرځوي او په ښکارا نیخ پنیغه او په موثره توګه پاکستان ته وایي چې ترهګری دي د خپلې بهرنۍ تګلارې په توګه نه کاروي، او د طالبانو ګلبدین حکمتیار او حقانی شبکه چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د ترهګرو په فهرست کې هم شامل دي حمایت دی نه کوي، او کبیا هم پاکستان نه مني نو په هغه فهرست کې دي نوم شامل کړی شي چې د ترهګرو قوتونو همکاري کوي. د دې مقالې لیکونکی پاولو کساکو د پرونی غونډې د نامې سره په اشاره وایي چې د ایشیا د زړه د ناروغۍ یعنی افغانستان یوازینی علاج دا دی چې دغه هیواد د خود مختاره پوره پوره احترام وشي، او ګوندی هیوادونه دي د خپل پلونه په دغه هیواد کې روانه ترهګری ودروي، دغه هیواد په داخلي چارو کې دي ګوتې نه وهي، او د افغانستان ټولنې آئین او قانون ته دي په درنسترګه قتل شروع کړي. بلخوا امریکایي ورسپانه کرسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو پروسه تر هغه وخت پورې موثره کېدې نشي تر کومه چې په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال پروسه د موجوده کرزی انتظار زمینه نوی مشرتابته په صحیح توګه نوی تر سره شوی. مقاله دی اتوی چې په موجوده افغان حکومت کې دننه او د حکومت نه بهر سیاسي مشران په دې نظر دي چې کردی تردا محل داس یو پولیټیکل سیستم نه دی جوړ کړی چې راتلونکي ولسمشر سره په همکارۍ تمام شي. لکه د مثال په توګه کردی د افغان ټولنې نوی کول ته د حوصله نه ورکړي چې د سیاسي مشرتابه په توګه رامسته شوی وي، بل دا چې هغه په دغه هیواد کې د ټولو قومونو په شمول د سیاسي ګوندونو د پرمختګ لپاره هیڅ نه دی کړی، او نه خپل داس کوم سیاسي ګوند یې جوړ کړی دی چې دغه هیواد ټول قومونه پکې شامل وي. مقاله لیکونکي حلیمه کاظم د کرزی د حکومت د هوا بازی د پخوانی وزیر او د رښتیا او انصاف په نامه د سیاسي ګوند مشر حمید الله فاروقي له خولې لیکي چې حامد کرزی سیاسي ایجنډه خولري خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې یو پیاوړی سیاسي ټولنه رامنځته شي. سیاسي سیړونکي په دې نظر دي چې کرزی د دغه هیواد د کمزوري سیاسي سیستم نه ګټه پورته کول غواړي چې په راتلونکو وختونو کې په سناسه حالت کې طاقت ورسره وي. د افغانستان د مشرۍ ټاکنې به په 2016 کال کې کیږي، خو کرزی غواړي چې دغه ټاکنې یو کال مخکې د بهرنیو ځواکونو په موجودګۍ کې وشي.
د مجید بابا چې تاسو یې د نړیوال ورځپاڼې مقاله وړاندې کولې، اوس هم یو ریپورت لرو. تیر ماښام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې غړي مفتی کفایت الله ویلي چې د عدلي په لمن داغونه لګېدلي دي او په کار ده چې د سپریم کورټ چیف جسټس د خپلې دندې استعفا ورکړي. او بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې موجوده وخت کې عدلي له جمهوریت د مضبوطولو فیصلې په کار دي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مفتی کفایت الله ویلي دي چې د ادارو ترمنځ د ټکراو د مخې نیولو لپاره دي د سپریم کورټ چیف جسټس په رضاکارانه توګه استعفا ورکړي. دی وایي چیف جسټس ډېر لوی سړی دی او څوک هم داغه سپکاوی نشي کولی. ولې اوس د عدلیې په لمن څه داغونه لګېدلي دي نو دا به ښه وي چې زموږ چیف جسټس په رضاکارانه توګه استعفا ورکړي. کچری هغه استعفا ورکړي نو ټول ستونزې به هوارې شي او د ادارو ترمنځ ټکراو به د چا هم په ګټه نه وي او د جمهوریت مضبوطوالی د ټولو په ګټه دی. خو په دې مهال د مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی غړو د عدلیې او چیف جسټس په حق کې نارې پورته کړې. خو د دینه وړاندې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون د هیواد غټ سیاسي ګوندونه دي او د جمهوریت د مضبوطولو لپاره په کار ده چې هغې د یو بل احترام وکړي. او آصف علي زرداری د هیواد منتخب صدر دی او ګیلانی د هیواد منتخب وزیر اعظم دی او ټولو له د صدر او وزیر اعظم احترام په کار دی او سپریم کورټ له په کار ده چې د جمهوریت او د عوامو په حق کې فیصله وکړي. د عوامو د وینې د لارې چیف جسټس ته دا طاقت میلاو شوی دی او عدلیه چې سهم فیصله کوي هغه به موږ ته منظوره وي. خو د عدلیې په لمن د وړاندې نه داغونه دي چې مخکې به یې د پوځي حکومتونو ملاتړ کول. خو نن وخت رارسېدلی دی چې عدلیه خپله لمن صفا وساتي او د جمهوریت په حق کې عوامي فیصلې وکړي. د یادونې وړ ده چې د عدلیې په اړه په ولسي او سیاسي کچه دا تود بحثونه تر هغې وروستو پیل شوي دي کله چې دوه ورځې وړاندې ملک ریاض په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې چیف جسټس او د هغه په زوی د هغه سره د ملاقاتونو تورونه ولګول. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه وری او زو سوات. سوات منګوره کې د بچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې ځوانانو ته چاپریال کې د خپل کردار د ادا کولو روزنه سر تر رسیدلې ده. په دې موخه درنه د سوره هم شوې ده چې پکې ځوانانو په اهمیت او ملکي د ترقۍ او بحالۍ د امن د بحالۍ په لړ کې د دوی په کردار باندې هم بحثونه شوې دي. دغه د سوري تاسو من خبريال ورغلې دي او دا رپورټ را لګلې.
سوات منګوره مکان باغ کې د بچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن د سوریلان د زلمو ته چاپیریال کې خپل څوکۍ په خطوګه ترلاسه کول او روزنه پوره کېدو په موخه یو لوی دستور او شوا چې پکې یو شمیر زلمو بشمور د سیمې سپنروبو هم په لوش میرا سره غډون وکړو. د دې شوی ادارې منیجنګ ډایریکټر یعنی تنظیمی مشر پروفیسر خادم حسین په دغه موخه وویل چې د پاکستان 15% تر 80% پورې آبادی د ځوان کول ده او دغه ځوان کول د وطن کې بنیادی بدلون راوستي شي ځکه دوی ځوان کول ته اهمیت ورکوي. دوی ویل قانونه تر هغه پورې ترقی نشي کولای تر څو پورې چې دوی په خپلو وسیلو باوري نه وي. دوی ویل چې ځوان کول د ترقی په عمل کې شریک کول ضروری دي.
سیاسي اړخ باندې او سماجی اړخ باندې او کلتوري اړخ باندې خپل خپل درې لپاره ډېر ضروری ده چې مونږ د مکالمي عمل او د ډایالوګ عمل په مخ کې بوزو او د یو بل اورېدل زده کړو. ہر انسان قابل دے، ہر انسان قابل احترام دے، ہر انسان کی خ اور مثبت رشتہ، ہر انسان کی ہونا رشتہ، ہر انسان برابر دے، ہر انسان کو مخت لیشی کو مکور طور کریشی، ہر انسان پدی وطن کی دی بدلون دا پارا خپل رول بولیشی.
په دې موخه د والی سوات نمسۍ او د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن سوات کې مرستیال زیبون نسا اویل چې ځوان کل د قام د ملا تر وي او دوی د ملک په ترقۍ کې بدلون راوستی شي او دوی خوشاله دي چې اوس ځوان کل هم دغه څوکۍ پوره کول لپاره تیاریږي.
او زه ډیر زیات خوشاله یم چې زمونږ یوت دلته کې راغلی دی. یوت زمونږ د سوسایټی لپاره ډیر اهم خلک دی، نو دیو کې جذبه هم ډیر ای او د دیو ایدیاز نوې هم دا په معاشره کې ډیر تبدیلی راوستی شي. زه ډیر فخر کوم تاسو ټول باندې چې تاسو راوتلی ای او زمونږ په معاشره کې بدلی راولی. خو دوی هم چې د سیول سوسایټی نه با منګ د ځان ته پوسکو چې منګ خپل سوسایټی نه سنتولې شو، اول د سره به تبدیلی په خپل ځان کې راولو، په خپل خاندان کې براولو، بیا په خپل معاشره کې.
د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن د سوری لاندې ټوله صوبه کې لسو نه زیات ځایونو کې پسونو ظلمو او پیغلو ته خپل چاپیریال کې د روزنې ورکولو پروګرام روان دی او سوات هم د دغه پروګرام برخه ده. د خبرې د سوات ظلمو ټولنې مشر اسماعیل اوکړي دوی ویل چې اوس سوات کې ظلمي د تربیت وروسته نورو ته روزنه ورکوي.
هغه ځوانان چې هغه د کمپیوټر د علم نه محروم دي هغه لپاره موږ یو خاص سنټر کور کړل دی، هغه تربیت ورکول کېږي او خاص هغه ځوانانو ته چې هغه په مدرسو کې سبق وایي خاص کر هغه باندې اوس موږ کار کوو او بیا په خپل معاشره کې قسمه قسم سرګرمیانې کوو د مشاور مطابق. دا په دې کې دای چې ځوانان راغونډ شي د هغو هغه جذبه استعمال شي، په هغو کې دننه داسې سخامیانې هغه چې راغونډ شي هغه ته په خپل پته نه وي، خو چې کله داسې ګیډ رنګ شي یو ځای راغونډ شي هغه ته خپل پته ولګي چې زموږ کې څه سخامیانې دي.
پروفیسر خادم حسین په دغه مقاضیات کړه چې نور سیمو کې د ظلمو تربیت مکمل کې درسته به پیښور کې په ګډه د ظلمو غونډه رابلل شي چې پکې بعد د نورو هیوادونو پوهان هم ګډون کوي چې د ظلمو د صلاحیتونو څخه کار واغسته شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تر دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بلوچستان ضلع لورلای د دوکۍ سیمې خلک وای په دغه سیمه کې د کویلې یو شمیر زیرمې شتون لري، خو پر دغه وخت نا وخته قبایلی شخړې رامنځته کیږي چې له وجې د دوی ژوند یو شمیر مسلو سره مخ شوی دی. په اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورت کې ورو.
د دوکۍ سیمې یو اوسیدونکی محمد انور وای په سیمه کې د کویلې زیرمې تر اندازې زیات دي، ځکه شخړې او لانجې هم زیات شوي.
زه یو لږ واخم سات په ما باندې او چاته ورنږدې هغه په ما باندې داوه وکړي لاغه زه وروره جګړه پرتسي، او بل چې کم ځای نوی ځای پیدا شي چې وروره ما خپل کښېنولي ارکان مکښېنولي لزم شو که د چت مې پر وله ګویل یا مالچ پر وله ګور په دغه باندې بیا وروره بل سړی راشي زما پر څنګ راته ولګېل یا ورور له ګورمنټه زمونځري وای.
یو بل ځای کس خدای دوست بیا وایي ستونزه هلته زور واخلي کله چې قبایل په شخړو ورګډ سي. د ده په وینا بیا نو د هر چا د کار دروازه بند سي،
په علاقه کې فسادات پیدا شي نو دا لژونه بند سي، نو دې له وجې بیا د کار وقف شي نو دا مزدور علنګت بېروزګاره شي.
د دوکۍ یو بل ځای اوسیدونکی غلام سرور بیا وایي په سیمه کې د کویلې له کاروباره بې شمېره خلک ډوډۍ پیدا کوي. د ده په وینا د قبایلي تنازعاتو له وجې هر طرف مالی او ټولنیزې ستونزو سره خلک مخامخ سي.
په دې کې د مزدور مزدوري شته، د ټیکهدار روزي ده، چک والا روزي ده، نور څه کوم دغه دي د علاقې د دکاندارانو د ښار د تاجرانو د پورتو روزي بخښي دي. یو کان بند سي 500 پورونه خراب سي.
هلته د سیمې یو ځایي قبایلي مصر سردارزاده شیرعالم هم دا مني چې دا یو لوی ستونزه ده، خو د ده په وینا قبایلي مسرانو همیش ستونزه تر سرکار رسیدلو مخکې بیرته په خپل هواره کړي.
کار د ځګر تر بده کې سرکار ملوث سمې دا مطلب چې کوم موږ په قبایلي سیټاپ کې دار قوم دارې خیل دار زی خپل نمائندګي په کار د سره طریقه حل شي. په مثالونه د عدالت د علاقې د فیصلې میچلي روانې دي، سوي دي، سوس روانې دي، خو دا یو لوی پروسس دی. بده کې مطلب وخت اختیار خپل بیا مطلب د خلک او بیا دغه مطابق کوم علاقې کتل.
ځای اوسیدونکي غلام سرور هم د قبایلي مصر شیرعالم خبرې پر ځای بلي او په دغه لړ کې یو پیښه هم بیانوي، خو د ده په وینا قبایلي مصران دي باید د ستونزې پوخ او همیشنی حل راوباسي.
دا قدرتی سیمه سره تنازع و صداران دا شاوخوا چې کوم خلکو د قبایلو ډېرې مت کې وکړي چې خلک د مورچو سره دغه کل مورچې په خالي کې پوره جرګه وسوه برحال کوم قبایلي جرګې کېږي په دې کې تنازع ته ختمیږي.
د دوکۍ ځایي خلک وایي که د سیمې د کویلو زیرمې په صحیح معنا وکارول سي او له قبایلي لانجو یې د ساتنې غم وخوړل سي نو د دوی په وینا چې نه یوازې سیمه به پرمختګ وکړي بلکې ورسره به ټوله صوبه په مالي توګه مضبوطه سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو د حقایقو رابرڅرونکي.
او سموار رسیدلې ده د اونیس پروګرام اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د خوست ولایت د دکاندارانو او سوداګرانو د کار او ستونزو په اړه د دې ولایت د ګمرک یا کسټم او د سوداګرۍ خونو له مشرانو سره خبرې شوې دي. د خوست د ګمرک رئیس وایي تر راتلونکي کال به د خوست لار هم په رسمي توګه ترانزیت شي. نور تفصیل په دې خپرونه کې اورو چې هر اونۍ یې پامیر ساحل جوړوي.
اقتصادی نړۍ.
ستړي مشهي د اقتصادي نړۍ په تیر خبرونه کې د افغانستان د خوست ولایت سوداګرانو او دکاندارانو خپل بیلابیل اقتصادي او تجارتي ستونزې له مشال راډیو سره شریکې کړې وي. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د همدې ولایت د ګمرک له رئیس پوښتنه کوو چې د ترانزیت لار به کله رسمي شي او دا چې د قاچاق مخنیوي لپاره څه کوي. د خوست سوداګرۍ خونو مشر په دې خبرونه کې مشال راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې آزاد بازار نه دی جوړ شوی او یو آزاد منډۍ جوړه شوې ده. دا هر څه پروانه خبرونه کې اوریدای شئ له مشال راډیو سره. خوست د افغانستان پر جنوب مشرقي پوله پروت ولایت دی چې له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سره لګیږي او له شمالي وزیرستان ورته ډېرې لارې ورغلي دي چې د تجارت لپاره تر ټولو لویه لار د غلام خان ده. په تیر خبرونه کې د خوست سوداګرانو له مشال راډیو سره خپلې بیلابیلې اقتصادي او تجارتي مسالې شریکې کړې وي. د خوست سوداګرانو ویلول پر نورو لارو له پاکستان سامان راوړي او په افغانستان کې ورباندې مالیه او ګمرکات یا کسټم ورکوي. دکاندارانو او سوداګرانو ټولو مشال راډیو ته ویلول چې د مالیه سطحه ډېره لوړه ده. دوی دا هم ویلول چې د خوست او میرامشا لار ترانزیت د خو حکومت یې تجارت لپاره نه پرانیزي. د خوست ګمرک رئیس محمد حکیم همدرد مشال راډیو ته وویل تیر کال خپل دنده پیل کړې ده او تر هغه وروسته ترلاسه شوې مالیه څو چنده زیات شوې دي.
زه تیر کال په عمل کې د ګمرک تر غلم د مسول په صفات هرغنه یو کال مخ کې اواید 500 میلیونه و دي. کال په نه اتیا کې 541 میلیونه د مکمل کال اواید دي نه اتیا. ولې زه په تیر کال په شپږم د عمل راغلم زموږ د نوي کال اواید 1240 میلیونه افغانۍ دي چې د تیر کال په نسبت 115% جک شوی دی اوایدي جک شوی او هغه کوم ټارګټ چې وزارت مالیه را کړی هغه 90% زیات دی.
همدرد مشال راډیو ته ویل دا سمه نه ده چې د ګمرک سطحه حکومت زیاته کړي یا یې لوړه کړي ده.
ګمرک موږ تاسو اوس هغه اوسنی ګمرکونه نه دي. په هر درو میاشتو کې قیمتونه را کوي د تابیز د مخې علل سیه ټولو ګمرکاتو ته ځي. په هر درو میاشتو کې په دا کې تغییر نه راځي.
په خوست کې د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب میرزای وایي د خوست له ګمرکه پاټک جوړ شوی دی او دا چې د ترانزیت لار پر دې سربیره چې رسمي ده خو د سوداګرۍ لپاره نه ده پرانیستل شوی.
زموږ لاره چې ترانزیت حکم یې د استاد مرحوم حکیم تریوال په وخت کې کړی صاحب خوست ته په یو وخت کال کې راکړی دی لیکن متاسفانه تر اوسه پورې عملي کار نه دی پېښوی ځکه چې هغه سهولتونه او شرایط چې دی و مرکز دی لپاره ضرور دی او هغه یادې ولایت ترانزیت لپاره ضرور دی هغه نه دی چې شوی موږ په خوست ګمرک لرو او هغه ګمرک دی یو پټک حیثیت لري نه ترازو لري نه انګار لري نه بدام لري او
نواب میرزای وایي د سوداګرانو د سر و مال حفاظت هم نه کیږي.
په یوه هیواد کې د یوه سوداګر سر و مال ساتنه نه وي پرمختګ نه راځي. زموږ خو هغه د سر دښمنان خو ټولو ته معلوم دي چې هلته دي د هغه ټوپکوال دي او د کلاوال بیا په دفتر کې
د کسٹم مشر حکیم همدرد مې وپوښتل چې سوداګران وایي د خوست وزیرستان لار د تجارت لپاره رسمي ده، نو پر دې د سوداګرۍ اجازه ولې نه ورکول کیږي؟ دی وایي لډې رستونزو یو په وزیرستان کې ناامنی ده، او بل دا چې لار رښتیا هم رسمي شوې ده.
د خوست ترانزیت لار پرمختګ به ارزو کم چې د خوست لار تر اوسه ترانزیت شوې نه ده، امر صادر شوی ده. دلته یو ځل وزیر صاحب د تجارت هم دلته سفر کړی و، خوست په همدې موضوع موین صاحب د وزارت مالی هم دلته سفر کړی و، موین د وزارت تجارت هم په تیر کال کې د درو کسو لوړ رتبه عالی رتبه مامورین دلته سفر کړی چې دغه لاره ترانزیت شي.
له همدرد مې وپوښتل بیا دا لار کله خلاصوي یا کله د خلاصولو پلان لري چې حکومت یې اسنم منظوري ورکړې ده؟ دای وای په دې ترڅ کې مختلف کارونه باید وشي او ځنې شرایط باید پوره شي.
دا لار د افغانستان سره د پاکستان او د افغانستان سره چې څو درې رسمي لارې لري چې سپین بولدک د تورخم د غلام خان د د دې ټولو لارو نه دا 450 کیلومتره لاندې ده چې دا هم د تجارت لپاره اقتصادي ده، هم د بازار ته زر اموال رسیږي، ولی تر یو لړ امنیتی ستونزې او نور مشکلات شته چې هغه خپل هم پیږي. تر اوسه پورې دغه لاره یعنی ترانزیت هغه شرایط نه دي تکمیل کړي دي، ولی په دې لار کې په کاروبار روان دی. ترانزیت لپاره ځمکه په نشانی شوې ده، اخیستل شوې ده، سرحدي ګمرک لپاره او د هغه لپاره د کمیسارۍ لپاره ځایونه تثبیت شوي دي. امید دی چې په 1301 کال تر اخیره پورې دغه موضوع حل او فصل شي.
د سوداګرۍ خونو مشر نواب میرزای وای په خوست کې ډیر سوداګران جواز نه لري. دا وای د خوست بازار آزاد نه دی بلکې و آزاد منډي جوړ شوې ده.
په 1301 کال کې د یو کمیسیون غړی و، چې د سوداګرۍ د خونو لپاره په کابل کې د محترم امین اصلاح د مشرۍ لاندې یو نیم کال کار وکړ. په دې کې ما دولس مادیز وړاندیز ورکړ چې افغانستان سرایې آزاد بازار لپاره آماده نه دي. موږ په یوه آزاده منډي باندې بدل شوي یو، موږ ته هغه د وخت نه تېرې دواګانې ردرومې په شعوري ډول په بازارونو کې خرڅېږي. تاسو باور ولرئ چې په خوست کې هر څومره دوکانونه یا وړه فابریکې دي، صنعتي فابریکې یو هم نه جواز لري او نه د متقاعد تجارت سره ثبت
کی. امیرزای وایي د سوداګرۍ د خونو ریاست یو مامور باید په ګمرک کې موجود وي چې د یادو ستونزو مخه ونیول شي.
د سوداګرۍ د خونو ریاست مامور باید په ګمرک کې موجود وي او هغه صدراتي مالونو ته انوایس ورکړي او خارج ته صادر شي چې په زرګونو ټوله یا لازره ټوله موږ جرغوزي صادر کړل. موږ یو کرلم کمیشن نه دی اخیستی، موږ ته یې نه دي رالیږلي ګمرک، او همدارنګه مامور دي په ننګرهار، کابل او نورو ځایونو کې موجود دي. په خوست کې دغه زموږ مامور هلته نشته.
د کسټم مشر حکیم همدرد مخې ته مې د سوداګرانو هغه خبره هم کېښوده چې د تېرې اونۍ په خپرونه کې راته کړې وه چې د خوست له لارو قاچاق هم کېږي. دی له دې انکار کوي او وایي چې پر رسمي لارو یې قاچاق ته تر اوسه هیڅوک نه دي پرېښي.
موږ د خوست سره څلور پنځه لارې رسمي لرو، بندرونه غیر په نیمه رسمي شکل دي. پردن په ببرک تڼه کې موږ یو چک پوسټ لرو، په دځې میدان کې یو چک پوسټ لرو، په شینکي کې یو چک پوسټ لرو، په لیژا کې چک پوسټ لرو. بر علاوه د دې څلورو نه پنځم د غلام خان رسمي ګمرک سرحدي ګمرک لرو. دغه چک پوسټونه موږ دوه تر اوسه نه دي پال کړي، د لیژي او د شینکي. دا نورو کې موږ نمایندګان د ګمرک چک پوسټونه ګمرک مامورین هم په ځدي میدان کې شته، هم په ببرک تاڼه کې شته، په غلام خان کې زموږ رسمي ګمرک هلته موجود دی چې دوش لپاره پرسونل اجیر او مامورین هلته موجود دي شپه ورځ. په دې لارو نه زه اطمینان درکوم نه د هغه قاچاق راتلی شي نه د دغه.
همدرد البته دا مني چې د خوست ګمرک دفتر باید ډېر پرمختګ وکړي او دا چې دوی هسې اسانتیاوې نه لري لکه د هیواد نور ګمرکي دفترونه یې چې لري.
دلته خو تاته مول د موږ د کویټې غان ته او د پېښور غان ته چلته وکیل تجارت اوسته مولم د په کویټه کې هم شته، په پېښور کې شته، په میرمشاه کې نه شته. دا د میرمشاه سره موږ د خوست هغه سرحد لري. یو شرکتونه دي، یو انفرادي مالونه دي. که په شرکت راشي که په انفرادي راشي په دغو لارو چې راشي خپل محصول ورکوي او رښتیا هم لکه څنګه چې لازمه ده هغسې سهولات نه تجارت شته او نه هغه ته نه ګمرک دی پاره شته موږ هم هغه سې امکانات نه لرو لکه په نور لکه فرزن په تورخم کې چې دي لکه فرزن په اسلام کلا کې چې دي لکه په حیرتانو کې چې دي لکه په ویش کې چې دي هغه سهولتونه دلته په خوست کې نشته کم دي.
تاسو په نننۍ خبرونه کې واردل چې د خوست ولایت ګمرک مشر محمد حکیم همدرد او د سوداګرۍ خونو ریاست مشر نواب امیرزی د ستونزو خبره هم کوي او د دې د حل د عملی اقداماتو بیلګې هم ورکړې دي. په همدې ځای د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسي. په راتلونکي خبرونه کې بل نوې موضوع سر راځو. اوس په مخه ښه
اقتصادي نړۍ
د سندرو امیل نمشال ریڈیو خوگور دن کو ز ہارون بچا ستاسو دپارا ہر اونے د موسیقی زانگڑے پروگرام د سندرو امیل راوڑم او ہس کوم چے تاسو ستاسو د خوخی د ہنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندورا موسیقی دربانے باورم. ہیلدا چے د سندرو امیل مو خوخشی.